السلام علیکم، ستړي مشه. وخت په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې شوې. زه صفیالله ستانکزی مو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته ښه راغلاست وایم. پیل په خبرونو باندې کوو. د ملګرو ملتونو امنیت شورا اجازه ورکړې چې د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی له قطري چارواکو سره د خبرو لپاره دوحې ته سفر وکړي. د امنیت شورا په بیان کې چې رسنیو ته رسیدلی ویل شوي، له یک شنبه د اپریل 8 د می تر 4 پورې ښاغلی متقی د سفري بندیز څخه معافیت ترلاسه کړی دی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت هم قطر ته د ښاغلی متقی سفر تایید کړی، خو ډیر جزئیات نه دي ورکړي. ملګرو ملتونو په قطر کې د افغانستان د راتلونکي په اړه څو دورې لویې غونډې ترسره کړي چې پکې د افغانستان د سیاسي او ټولنیز راتلونکي په تړاو تګلارې تر بحث لاندې نیول شوې دي. ټاکل شوې د 1400 کال د کانکور ازموینه د جوزا د لومړۍ اونۍ څخه د سرطان د لسم د شلمې نیټې پورې د نجونو له حضور پرته ترسره شي. د طالبانو تر کنټرول لاندې د ملي ازموینو ادارې اعلان کړی چې سږ کال د نوي مدرسو او ښوونځیو د داوطلبانو لپاره د کانکور ازموینه د افغانستان په ولایتونو او کابل کې په 5 مرحلو کې اخیستل کیږي. د دې ادارې مشر عبدالباقي حقانی نن په یوه خبري غونډه کې وویل سږ کال به 3000 کسان د ماسترۍ، 6400 کسان د لیسانس او 3550 کسان د انسټیټیوټونو لپاره جذب شي. د طالبانو د حکومت پر اتاک سره د شپږم ټولګي څخه پورته نجونې له زده کړو محرومې شوي او پوهنتون ته د تګ یا د کانکور په ازموینه کې هم د ګډون حق ورڅخه اخیستل شوی دی. د ایران په بندر عباس کې د چاودنې او اورلګیدنې له امله د مړو شمیر 28 کسانو ته لوړ شوی دی. څه باندې 1100 کسان ټپیان شوي هم دي چې د ځینو وضعیت ښه نه دی. اور وژونکي سهار په دې وتوانېدل چې د اور لمبې تر یو حده مهار کړي، خو د تازه راپورونو په اساس یو وار بیا د ډیپوګانو او کانتینرو کې اور بل شوی دی. پرون د بندر عباس په شهید رجایی بندر کې چې د ایران له مهمو تجارتي بندرونو ګڼل کېږي زوروره چاودنه وشوه، تر هغه وروسته په بندر کې پراخ اور ولګېد. که څه هم لا د دې پېښې اصلي علت نه دی معلوم، خو اټکل کېږي چې په بندري تاسیساتو کې د کیمیاوي او خطرناکو موادو ډیپوګانو چاودنه کړې وي. نیویارک ټایمز بیا د سپای پازداران د یو چارواکي په حواله راپور ورکړی چې د راکټونو د سوخت د یوې اصلي مادې سودیم پرکلورات د محمولې له امله دغه چاودنه شوې ده. د کاناډا په وانکوور کې یو بریدګر خلک په موټر وهلي او لږ تر لږه 9 کسان یې وژلې دي. په پیښه کې چې د وانکوور په وخت د شنبې شپې شاوخوا 8 بجې شوې، ګڼ کسان ټپیان شوي هم دي. پولیسو ویلي بریدګر په وانکوور کې د فلیپینیانو د یو فیستیوال ګډونوال په نښه کړي وو. بریدګر چې د پولیسو لخوا نیول شوی په خپل موټر باندې راسن د فیستیوال په ګډونوالو ورغلی او ګڼ خلک یې لاندې کړي دي. چارواکو ویلي پیښه تر څیړنې لاندې ده او د دوی په خبره له ترهګرۍ سره کوم تړاو نه لري. او هندي او پاکستاني سرتیرو د درېمې شپې په مخه په کشمیر کې په یو بل باندې د سپکو او درنو وسلو ډزې کړې دي. دا وروسته له هغه چې د اپریل په 2 د هند تر ولکې لاندې کشمیر په پالګام سیمه کې بریدګرو لږ تر لږه 6 کسان مړه او لسګونه نور ټپیان کړل. ته د وژل شوو ټپیانو اکثر ملکیان وو. د هند صدر اعظم نریندرا مودي خبرداری ورکړی چې د پالګام د برید عاملین او ملاتړي به تر ټولو سخت ځواب وویني. هندي چارواکو پاکستان د دغه برید له عاملینو په ملاتړ تورن کړی. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف بیا ویلي حاضر دی چې د برید شفافې څیړنې وشي، خو د خپل هیواد له ځمکنۍ واکمنتیا دفاع ته هم چمتو دی. خبرونه مو ازادي رادیو اوریدل کولای شئ. د ازادي رادیو پروگرام د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې واورې. هم دا رنګ خبرونه راپورونه اولولې. د سر مطلب مو دا دی چې له پاکستان راستنې شوی افغان کډوال وایي هیڅ روغتیایي اسانتیاوي نه لري. په دې اړه تاسو ته ریپورت لرو چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا پخوانی استازي زلمی خلیلزاد ویلي چې په پاکستان کې د داعش ډلې روزنځایونه او خوندي ځایونه لري. کارپوانم په دې رابطه د خلیلزاد خبرې تر یو اندازې تایید کړې دي. د روختیا په ارتباط یو بل راپور هم دالرو چې د بودیجو د کمښت په خاطر باندې څه باندې زر روختیایي مرکزونه تړل شوي دي.
یوه مؤسسه وه هغه د معلم ملاتړی کوي، ځینې ګروپونه به تلل ولسوالیو ته، هغه لرو پرتو سیمو ته به زنانه ډاکټرې رسېدې او ډاکتران به رسېدل، یو څه نا څه دوایي به رسېده. هغه چې څنګه ډاکټر هم دا خبره کړې د خبرداري سره هغه درېدلي دي کارونه.
دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
له پاکستان افغانستان ته د زینو راستنو شو کورونې خزي اونجونی چې د کډوالو په پندغال او خیمو کې وسیږي وای هیڅ ډول روغتي اسانتیا او تلاسرسي نه لري زینو دغه ازادي رادیو ته ویل دا سمال چې د امیدوارۍ په اساس دوره کې دي هم په خبرې خزینه ډاکټرانو او قابلیتګانو تلاسرسي نه لري ځوان انجونی بیا شکایت کوي چې د میاشتنې دورې په مال سختو ننګونو سره مخ وي روغتیا پالان وایي که د مهمو حالاتو کې دغه ښځو ته روغتیایي خدمتونه ونه شي له خطرناکو ناروغیو سره مخ کېدای شي زموږ همکارې فیروزی عزیزی د کډوالو په دې پنډغالو کې له ځینو تازه راستنو شو ښځو او نجونو سره خبرې کړي او دغه رپورټ یې چمتو کړی
امیدوار یم دینه همیاستو او د هر ډاکټر ته اړتیا لرم بس سرپنا نه لرو خیمی دی سرپنا جن لرو
دوه وسکاله نه شریفه وا چې د اپریل په 14 ل خپل کورنۍ سره د پاکستان له اسلام آباد خاره په جبري ډول افغانستان ته ستنه کړل شوې ده او اوس د کابل په کارتین او سیمه کې د کډوالو په یو پندغال کې اوسېږي شریفي ازادي رادیو ته وویل چې د څلورو ماشومانو مور ده او پنځم هغه د نه همیاستو په ناس دی خوای په خیمه کې د ځوان سخت ورځې شپې تیروي او هیڅ ډول روغتیایي اسانتیا او ته لاسرسي نشته
سیو پاکستان کې سیو غرسي وي ما غل خپل دراغل یو دلته نو کور لرو نه خل لرو خیمه کې غزون نه تیریږي موږ خپل کور کې امیدوارم ستاده زه خپل امیدوارم د ډاکټر ضرورت لرو ولې نه لرو ما روپي نه لرو زه خپل خواړه پیدا کوم امیدوارم د نه همیاستو او د هر ډاکټر ته اړتیا لرم همیاست باندې خلک زی راځي چې چړی ته ګوري ولې نه خلک خپل علاج کوي خپل امتي خوګيږي لاسونه امتي خوګيږي غندونه باندې خلک
په تورخم کې د کډوالو په کم کې اتلاس کلن لیلا بیا چې همدا تیرونې د پاکستان له خیبر پښتونخوا ایالت راستنه کړل شوی شکایت کوي چې د میاستنۍ ناروغي پر مهال د روغتي اسانتیاو لنه موجودیت سره مخ وي د هم ازادي رادیو سره خبرو کې د خزینه ډاکټرانو له نشټونه شکایت وکړ
نه کور خونه لرو تامنګا د چمو راغلي خیمه کې اوسېګو ډاکټر خزینه کاوی راغان خو مې دې دې وېږي خزینه ډاکټر خونه ستلتا خو ما ته پته نشته دا اوسه بالکل
دا په داسې حال کې ده چې ځینې روغتیا پالان په ځانګړي ډول د نسایي ولادي ناروغیو متخصصین د ښځو لپاره د امیندوارۍ او د نجونو میاستنۍ ناروغي یا عادت یوه مهمه او حساسه دوره بولي او ټینګار کوي چې که دې وخت کې دوی لازمو روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی ونه لري له خطرناکو ناروغیو سره به مخ او آن د مور او ماشوم د مړینې لامل کېدای سي له دې ډلې ډاکټرې سنیتا بهرام ازادي راډیو ته وویل
دغه حالت چې اوس امیدواره مور زغمي د په راتلونکي کې د ماشوم په روح روان باندې او د ماشوم په روح باندې ډېره منفي اغېزه لري همدارنګه هغه نجونې او مېرمنې چې میاشتنۍ جامې لري هغوی ته مناسب ځای نشته ده چې دوی خپله حفظ الصحه مراعت کړي دوی ته د تناسلي ناحیې امراضو مشکلات پیدا کېږي همدارنګه د تخمدانو او د بچهدانۍ اوږدمهاله مشکلات ستونزې ورته پیدا کېږي او د دې ترڅنګ حتی کېدلی شي یا هم د دوی خونریزي دوامدار وبهیږي بالخصوص امیدوارې مور ته چې د مور د کمخونۍ وجه کېدای شي حتی د مور د ماشوم د مړینې سبب کېدلی شي
د کډوالو په پنغالو او خیمو کې مو د افغان راستنه کړل سویو ښځو او نجونو شکایتونه او د دوی د روغتیایي ستونزو موضوع د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت لوایان شرافت زمان سره شریک کړه خو نوموړي په دې اړه د راپور تر خبرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي د ملګرو ملتونو د کډوالو علي کمشنری یو ان ایچ سی آر هم د اپریل په 25 ویلي و چې له پاکستانه راستنې سوي افغان ښځې او نجونې له ګڼو ستونزو سره مخ دي یو ان ایچ سی آر د اندېښنې په څرګندولو زیاته کړې و چې د روانې اپریل میاشتې له پایله تر اوسه 1,60,000 زیات افغان کډوال له پاکستانه افغانستان ته ستنه کړل سوي چې ښځې او نجونې هم پکې شامل دي پاکستان د مارچ له 1 نیټې راهیسې د افغان بې اسنادو او اي سي سي یا افغان تابعیت کارت لرونکو کډوالو د ستلو لړۍ پیل کړې ده د یادونې ده چې په افغانستان کې د روغتیایي ستونزو د خزینه ډاکټرانو قابلیتګانو او نرسانو د کمښت موضوع د بیرته راستنېدونکو کډوالو له پنغالو هاخوا هم په پراخه کچه مطرح ده مخکې د افغانستان له ډیری ولایتونو په ځانګړي ډول له لرې پرتو سیمو هم په دې اړه شکایتونه سوي دي دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د افغان میرمنو پر وړاندې له شپږم ټولګیو پورته په ښوونځیو او دغه شان پوهنتونونو کې د دوی پر زده کړو محدودیتونو سربیره د 2024 زیږدیز کال دسمبر په 2 په طبي انسټیټیوټونو کې هم د نجونو پر زده کړو بندیز ولګاوه
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي
ازادي رادیو څلور ویش ساته
ازادي رادیو ته غواګی است اوس هم ورزو د بشری حقوقو د فعالان او چیرونکو یو ریپورت ته د بشری حقوقو شمیر فعالان چیرونکو په جلاوطنۍ کې د مدني ټولنې ځینې غړي وایي ل 2021 کال وروسته په افغانستان کې د طالبانو تګلاري د خزو اونجونو د حقوقو د پراخي سیستماتیک سرغړونې لامل شوې د افغان خزو د حقوقو په اړه په یو ورستۍ ناسته کې چې په پاریس کې جوړ شوې و دوی د افغان خزو اونجونو په وړاندې د طالبانو پالیسی د جنسیتي توپیر بیل غوبلله یو شمیر افغان خزي او اونجونی کڅام د غډول غونډې هله بخون کې بولی خوایي د برخه کې عملی اقداماتو ته اړتیا ده
د بشری حقوقو یو شمیر فعالانو چیرونکو او په جلاوطنۍ کې د مدني ټولنې غړو د افغان خزو پر وړاندې د طالبانو کړنې د بشری حقوقو د پراخو او منظمو سرغړونو یو بیلګه بللې او ویلي دي چې د افغان خزو انجونو په وړاندې د طالبانو پالیسي جنسیتي تبعیض ده دوی دا څرګندونه د طالبانو په وکمنۍ کې د خزو حقوقو ننګونې او حلارې تر سرلیک لاندې په یو غونډه کې وکړي چې د اپریل په 26مه د فرانسې په الفوخ ویل خار کې د کولبې دوست 62 د هزاره ملي کانګري او د الفوخ ویل خاروالۍ په همکاري جوړه شوې و د کولبې دوست 62 مسول یو د غناسي جوړونکې صابره سخیزاده ازادي رادیو ته ویل
زنان افغانستان
په افغانستان کې د میرمنو غوونه خپل کړل شوې دي پر هغه سانسور دي خو باید د دوی غږ غلی نشي موږ چې د ستاره ټول شوې یو غواړو چې د دوی غږ ووسو او د دوی لپاره د عدالت غوښتنه وکړو
دادخواهی برای آنها باید شوک
د دیناسي په پریکړه لیکي نړیوالو حقوقو لیکونو ته اشاره ویل شوې چې په افغانستان کې د خزو پوړاندې د طالبانو پالیسي د خزو انجونو له حقوقو سیستماتیک سرغړونې دي په دې پریکړه لیکي له نړیوالو ټولنې غوښتل شوې چې د طالبانو پالیسي د جنسیتي اپارټایډ په توګه وپیژني په افغانستان کې د بشري حقوقو سرغړونې نړیوالې جنايي محکمې او نورو اړوندو ادارو ته راجی کړي په جلاوطنۍ کې د افغان مرمنو ملاتړ وکړي او له طالبانو سره د سیاسي او ډیپلوماټیکو اړیکو د دکېدو مخه ونیسي په ورته وخت کې په افغانستان کې یو شمېر افغان خزي او انجونی کڅام د غډول غونډې هله خون کې بولی خوای په دې برخه کې عملی اقدامات او تاړتیا ده لړلې یوي چې نه غختل پر راپور کې نوم خبر شه ازادي رادیو ته ویل
په دې هیله یم چې دا جلسې یا ناستې फायदा وکړي او د افغانستان د انجونو ملاتړ سبب وګرځي بیا هم امید لرم له طالبانو څخه یو هیله لرم چې د افغانستان انجونو باندې رحم وکړي چې باید افغانستان انجونو حقونه ورکړي
یو بل افغان انجلې چې لز دکړو من شوی او دا هم نه غواړي پر راپور کې نوم خبر شي ازادي رادیو ته وویل
ان ګر نشاسته
دا ډول ناس ته ډیر کیږي خو باید عملی پایلې تر لاسه شي مونږ هیله لرو خو تاسو فکر وکړئ چې لته ورو څلورو کلونو راهیسي په بیل بیلو هیوادونو کې دا ډول ناس ته وشوي خو محدودیتونه ورستر بل زیاتېږي
ډیر مشه
کاتوم د طالبانو حکومت په وار وار ویلي چې په افغانستان کې د خزو حقونه د اسلامي شریعت لمخې تضمین کړي دي خو له 2021 کال وروسته لکه چې طالبان په افغانستان کې وخت رسیدلی لشپګم ټولګي پورته تر په هنتونې د جنو په وړاندې د ځکو دروازې تړلې او د غراضي په ټولو غیر دولتي او ډېرې دولتي ادارو کې د خزو په کار بندیز لګولې او دوی له هر ډول سیاسي ټولنیز او آن له محرم پرته په آزاد توګه له سفر کولو منع کړي دي
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د پخوانی استازي زلمی خلیل زاده تر سرګندونو وروسته د سیاسي او امنیتی چارو یو شمیر افغان شنن کې امیدا کوي چې د داعش په ګډون بیل ابیل تر غریډلې د دوی خبر په پاکستان کې خوندي ځایونه لري او حالت روزل کیږي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا پخوانی استازي زلمی خلیل زاده ویلي پاکستان لا هم لتر غروډلو ملاتړ ته دوام ورکړي خغلی خلیل زاده پرون وخت د خبره د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف هغه سرګندونو ته اشاره کړی چې پاکستان تیرو دریو لسیزو کې د امریکا، بریتانیا او لویدیز لپاره لترګری ملاتړ وکړ. خواجه آصف دا یو تیر وطن غړلې زیاته کړي چې اوس د دې کار نسبتا مکتکیږي. په دې اړه په مخړې دغه رپورت ته
ورسل هغه چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا په خوانی ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد پاکستان د ترهګرو ډلو د ملاتړ په دوام تورن کړ د سیاسي او امنیتی چارو یو شمیر افغان شنن کې دا کوي چې د داعش په ګډون بیلابیل ترهګر ډلې په پاکستان کې خوندي ځایونه لري او تر روزنه ورکول کیږي د سیاسي او امنیتی چارو په اساق اتمر ازادي رادیو سره په خبرو کې تور پورې کړ چې پاکستان داعش وسلوالې ډلې ته په شمالي وزیرستان کې ځای ورکړي
اوس هم داعش د سیمې دپاره یو پروژه دی چې د هغه شاته د پاکستان استخبارات دي او دا د داعش خراسان په نوم په همغه وخت کې چې داعش په منځني ختیځ کې ماته وخوړ دوی د مجاهدینو او د طالبانو او د نورو ترهګرو ډلو نه یو ګروپ وزیرستان کې جوړ کړ هغه ته یې نوم ورکړ داعش خراسان او دا بله پروژه ده د پاکستانیانو چې د سیمې دپاره د دوی د ستراتیژیک موخو لپاره کارول کیږي.
تازه د افغانستان د سولې لپاره د امریکا په خوانی ځانګړي استاذ زلمی خلیلزاد ویلي پاکستان لا هم د ترهګرو ډلو ملاتړ ته دوام ورکوي. هغه دا خبره د شنبې په ورځ ناوخته د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف هغه خبرې ته په خبرګون کې کړي چې ویلي دي پاکستان تیرو درې لسیزو کې د ترهګرو ډلو ملاتړ کړی. خواجه آصف د تیرو جمعې په ورځ لسکاینیو سره په مرکه کې ویلي درې لسیزې موږ د امریکا، برطانیې او لویدیځ لپاره دا کرکېړن کار یعنې له ترهګرۍ ملاتړ وکړ. دا یوه تېروتنه وه او اوس د دې کار نسبت موږ ته کېږي. نوموړي دغه څرګندونې د هغه پوښتنې په ځواب کې وکړې چې له نوموړي څخه د کشمیر په وروستۍ خونړۍ برید کې د پاکستان د ښکېلتیا په اړه وشوه. د خواجه آصف همدې خبرې ته په خبرګون کې ښاغلي خلیلزاد په خپله ایکسپانه لیکلي معتبر راپورونه ښیي چې بلوس وسلوالو د بلوچستان په مستنک سیمه کې د تېرې مارچ میاشتې په نیمایي کې د داعش پر یو مرکز برید وکړ او 13 داعشیان یې ووژل. د خلیلزاد په خبره دا خبره امکان نه لري چې د پاکستان استخبارات د دې مرکزونو په اړه معلومات ونه لري. خلیلزاد وړاندې ویلي چې اسلام آباد باید د داعش د حضور په وړاندې چې پاکستان سیمې او نړۍ ته ګواښ دی جدي ګامونه واخلي. زلمی خلیلزاد څو ورځې مخکې په خپله ایکسپانه دا هم لیکلي وو چې کره کسان ورته ویلي دوی اندېښنه لري چې پاکستان ښایي د افغان کډوالو د ایستلو په لړ کې داعش ترهګر افغانستان ته انتقال کړي. د امنیتي چارو پوه اختر محمد راسخ هم داعش ډله د سیمې د هیوادونو په نام نه کولو تورنوي هغه ډله چې د په باور پاکستان ملاتړ کوي.
داعش او نور خطرناک ډلې په دغه سیمه کې د تربیت او د اکمال او د جوړولو پاکستان جنرالان او استخباراتي کړي پکې ډیر نغښتي ګامونه پورته کړي او د همدغه نغښتي کړونو اثرات دي چې سیمه ناامنه ده، هندوستان ناامن دی، افغانستان ناامن دی، د ایران او د تاجکستان او ازبکستان او ترکمنستان او چین لپاره هم دغه کړيګانې د تروریستي جوړې شوې دي.
خو افغان شونونکو چې په دې راپور کې ورسره خبرې شوې د خپل اداو پاړه هیڅ سند وړاندې نه کړ. د پاکستان حکومت هم تر اوسه د زلمی خلیلزاد خبرو پاړه په رسمي ډول سند ویلي. په پاکستان کې د داعش د حضور پاړه دا څرګندونه داسې محل کېږي چې د تیرې مارچ میاشتې په 15مه پاکستان د داعش د غړي د نیولو او امریکا ته د سپارلو خبر ورکړ چې د 2021 کال په اګست کې د کابل په وای ډګر کې په امریکایي ځواکونو په برید کې په لاس لرلو تورن و. پاکستان ویلي و چې دغه کس شریف الله نومیږي او د ډیورن کرښې په اوږدو کې د بریالیو عملیاتو پر مهال نیول شوی. له دې وروسته د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد رسنیو ته په استولي غږیز پیغام کې ویلي و په پاکستان کې د داعش د غړو نیول کېدل دا په ډاګه کوي چې دغه ډلې هلته پناه وړي او هلته ورته خوندي پټنځایونه جوړ شوي. طالب چارواکو مخکې هم په افغانستان کې د داعش ډلې د ځپلو د ادا تر څنګ په وار وار دا تور پورې کړی و خو پاکستاني چارواکو دا ادا رد کړې وي. د داعش خراسان څانګې په 2015 کال کې د ډیورن کرښې په اوږدو کې خپل موجودیت اعلان کړ. په پیل کې په دې ډله کې تر ډېره هغه وسلوالو چې له پاکستاني طالبانو ناراضه شوي وو او مشري پاکستاني حافظ سعید خان کوله. دې ډلې بیا په ننګرهار، کونړ او جوزجان کې سر راښکاره کړ. راپورونه وایي چې د 2020 کال را په دې خوا ثناءالله غفاري چې د شهاب المهاجر په مسار نوم د دې ډلې مشري کوي د امریکا متحده ایالاتو د هغه د نیولو په سر $10 میلیونه جایزه اخی. رویټر اژانس په یو راپور کې ویلي چې غفاري 29 کلن دی. پروسه کال په افغانستان کې لټپې کېدو وروسته پاکستان ته وتښتید او داسې ګمان کېږي چې په بلوچستان کې پټ شوی. د 2021 کال اګست را په دې خوا چې طالبانو کابل نیولی، داعش خراسان څانګې په افغانستان کې د یو شمېر خونړیو بریدونو مسؤلیت منلی.
لا خبرونو ور اخوا
ور بشو پکتیا ته د پکتیا د یو شمیر غریزو سیمو اوسیدونکو اڅ پیل کړی چې د خپل سیمو د والشو زنګلو په ځایو کې نوی نیالګي کینه او همي ساتنه او پالنه وکړي. دوی وایي کچيري اړوند ادارې او نړیوال بنسټونه ورسره مرسته وکړي نو د والشو غرونو د شنه کولو بهیر به چټک شي. د افغانستان د یو شمیر نورو سیمو په شان د لوی پکتیا غرونه هم ونی او زنګلونه لري چې ډیره برخه یې په وروستیو څلورو لسیزو کې والشو او لمنځه تللي. بل لور ته ځایي طالب چارواکي وایي سیموالو سره به د خپلو امکاناتو په چوکاټ کې مرسته وکړي. جزئیات له نجیب الله لو خیل اورو.
دا پکتیا ولایت د ګرد سړی ولسوالۍ اوسیدونکي وایي هڅه یې پیل کړي په خپلو سیمو کې هغه ځنګلونه چې په تیرو څلورو لسیزو کې وهل شوي په خپلو امکاناتو پکې زینتي او میوه لرونکي ونې کینوي. د یادې سیمې اوسیدونکي زیاتوي کچېرې مؤسسې او اړوند ادارې ورسره د ځنګلونو او شنو سیمو په آبادولو کې مرسته وکړي نه یوازې د غرونو د شنه کولو بهیر به چټک شي بلکې دوی به یې ساتنه او پالنه کې هم ونډه ډېره کړي. د ګرد سړی د سیرخي اوسیدونکي حاجی راز محمد مشال رادیو ته وویل
دا ونه زمکتر کړی شوې دي چې دغه ته میګ لختیم تروي په ذاتیم کې کوم سره چم کاری کړن د دولت یا د زراعت یا د موسسي یا دغه نه د وهل شوی بیت په زمیندې یم سره د بادوم کومک وکي چارمغز کومک وکي کوشش شو کې کازن وزای شو ناجوش و پوسته شو د وړې بیټي د پوره انج شو هغه دلال متخمی ته مګ ضرورت لري.
د ګرد چړې د سیران سیمې اوسیدونکو ول ونی نیالګي او نور کرنستو کې اساسي او دوامدار او بو تاړتیا لري چې یاد سیمه لدی اړخه خور ده. د یاد سیمې اوسیدونکو احمد ګل له اړوند دوی دارو غوړي چې دوی لپاره د نیالګي او زنګلونو د ښې پالنې په خاطر د اوبولو په سیستمونو کار وکړي.
میګ د زراعت نه دا غوښتنه ده چې غرینه خې پر باند کړو. دغه خلک چې دا خلک خدای پیدا کړی دي دغه غرینه خدای پیدا کړی دي دغه وسیله د غرینه وا د ځنګل نه وه. اوس می غوښتنه دغه ده چې عام ځکه چلل می ځکه دي کنه چې یغه ته میګ دا ته داسې طریقه جوړه کړي چې اوبه طریقه جوړه کړي چې داسې ونه په ولګوي که په دغه زمین نمشلګولي.
د سیمې اوسیدونکو زیاتوي د ځنګلونو بیا احیا اوږده کلونه خواري او نور امکاناتو ته اړتیا لري چې د ټولو امکاناتو پیدا کول د ځایي خلکو له وسه پورته دي. د ګرد سړی دوه تنه نور مشران حاجي نادر خان او بابرای وایي
کې مې خپل ونې می لري دغه مدم د خلک وخته دي نه زیاتې ونې مې د پټه غره کې کنول دي مې د دغه نوربولې اضافه وختنه دغه دو چې د سینادې دوه تر ضرورت لري ویاله تر ضرورت لري دی ویاله سربندې ته د ویاله په خول تر ضرورت لري.
د کوم ځنګلات چې د مې ژوبل شوی دی یا په ټپ والی دی یا رنجک والی دی چې شی والی دی چې دغه پران مې د سو وختنه دو د حکومت نه چې په زراعت کې کدای شي هغه غروم کې ځنګوزه یې ونه شته خو شي وخت تر دی چې دغه مې لا کې دغه ځنګل بیا په څټ په کو درګي.
د زادرانو اوسیدونکو ول په دې غرونو کې کوم ځنګلونه چشته دا هغه طبیعي ونې دي. د دوی په وینا په دې ځای کې د اړوند ادارو او مؤسسات لخوا داسې تحقیق نه ده شوی چې نوی نیالګي پکې ترویج شي. د زادرانو اوسیدونکو رشید خان وایي
زون غزای دا چړای دی دغه میګ بیانوي دا سینه دی چې میګ ته دا شایرو کې چې میګ دا سونه کنه وي چې د کوم غزن وکي استفاده از نو وخلی دولت ته پته لاګي چې دغه شای په غری کلاګي.
بل خو د پکتیا د کرنې ریاست مسؤلین وایي دوی د خپل امکانات په چوکاټ کې د ګرد سړی اوسیدونکو ته نیالګي او نور کرنیستو کې برابروي او یو څه همکاري ورسره لمخ کې شوې ده. د یاد ریاست استاذ زاهب الله ارسلان وویل
پکتیا ولایت ګرد سړی ورسوله د سرخیل په ساحه کې یقینا دا یو داسې اقدام دی دا یو داسې کار دی چې ټول افغانستان ته یو مثبت فکر ورکوي. خو انشاءالله د آینده لپاره موږ دوی ته اطمینان ورکوو چې د کرنې او بلګولو او مالدارۍ ریاست د دوی سره تل همکار دی.
د یادونه وړ ده د لوی پکتیا د درې وړو ولایتونو خوست پکتیکا او پکتیا یو شمېر غریزي سیمې ځنګلونه لري چې په وروستیو څلورو لسیزو کې ورته درون زیان رسېدلی دی. په وروستیو کلونو کې د ملګرو ملتونو د ځینو ادارو په ګډون یو شمېر مؤسساتو اړوندو ادارو او دیګر د سړی د اوسیدونکو په شان ځینو ځایي خلکو د یادو غرونو د بیا شنه کولو لپاره عملي اقدامات او هڅې روانې کړي دي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
د روغتیا نړیوال سازمان خبرداری ورکړی چې د روان میلادي کال تر پایه د افغانستان د سباندې زرو روغتیایي مرکزونو ډلې نیمایي هغه تړل کیږي. په افغانستان کې د دوی استازي ویلي د غیواد کې ټول ټال 1013 په روغتیایي مرکزونو فعال چې د کال له پیلې شاوخوا 300 تړل شوی او له 200 ډیر نور د تړلو لکه تر سره مخ دي. اسدالله الدین په دې اړه باندې یو مفصل رپورت جوړ کړی دی.
په زابل کې دوی د کال تر پای اټکل کړی دا اوس عمر لس پیسې د 12 پیسې د بی برخې سوي دي.
سیف الله خاموش د زابل د مرکز کلات اوسیدونکو دی چې وایي د ولایت مرکز کې روغتیایي خدمتونه د پخوا پرتله ټکنی شوی او د خلکو اړتیا ته ځواب نه وایي. هغه ازادي رادیو ته ویل چې همدیش په ورځو کې هغه نړیوالې موسسې زابل کې خپل فعالیتونه درولې چې له مرکزی روغتون سره یې مرسته کوله. ډاکټرانو ته یې معاشونه ورکول او لري پرتو سیمو او ولسوالیو ته یې مرستندوی روغتیایي ډلې لیږلې.
اوس موسسه هغه د معلم لاټړې کوي ځینې ګروپونه بتلل ولسوالیو ته هغه لري پرتو سیمو ته ځنانه ډاکټر رسیدي او ډاکټران رسیدل یو څه څه دوايي رسیدا هغه چې څنګه د شم د خبره کړ د خبرداري سره هغه د ریډلې د کارونه د به برخې سوي د یو خبره زابل ولایت کې تقریبا د یو میاش کې یا یو نیمه میاش کې شپږ وو کسانو استعفا کړی دا چې روغتیايي بخش کې کار کوي. په اخر استفاده زابل د مرکز کلات روغتون د سرطبيب صاحب نو دا ټول په دې خاطر سوي مخکې د دوی ملاتړ مؤسساتو کوي د دوی ماشينه شول د دوی چلاو کې دی دوی به روغتیايي خدمتونه وړاندې کول او اوس چې ول مؤسسات لا سخی سي دا
هغه کس هم د دغه مؤسسې چې اوس زابل کې فعالیتونه درولي نوم یاد نه کړ خو ګان شمیر نه دولتي مؤسسې چې د ملګرو ملتونو او نورو نړیوالو ادارو په ملاتړ فعالیت کوي د روغتیا سکتور کې ښکېل دي. د روغتیاي خدمتونو د پیکا کېدو دغه ډول شکایتونه نوی نه دي، بلکې د طالبانو لوبیا واکمنېدو او افغانستان سره د نړیوالو د مرستو لکمېدو را په دې خوازيات شوی. د لغمان اوسیدونکو همدرد وایي په خو به هر کال د هوا په تودېدو د دوی کلیو او باندو ته هغه موسسي ورتلې چې د ملاریا ناروغي د مخنیوي لپاره یې خلکو سره مرستې کولې. نو موري وایي د طالبانو لوبیا واکمنې راهیسې د دغه موسسو څرک نه لګيږي او په خبره یې پرشته روغتیاي مرکزونو هم ګڼه ګونه ډیره ده.
نو په خوا به د غریب خلکو ته د سیاو پښخانی ورکول کېدل، سروي به کېدل، او دا سو کال هغه ټیم نادره کده، هغه ډیره موثره او مفیده وي. یوازینی لاره د هغه د ملاریا او مورکینې بچ کېدو وسیله و د خلکو سره، او نور خو هیڅ برق دلته نسته. مثال خبرې سه سړی پکای چالان کی برق خو سیستم نسته اکثره پر سیمو کې کانه په ولسوالۍ کې. نو زه له دغه ډبلیو ایچ او نه دغه هیله کومه، ځکه چیر در اختیا دی مشکل وخت کې خلکو ته ځان راسی او کومک راسی، نو دا ډیر مشکل وخت ده. بیخي په دې ډاکټرانو باندې هغه نسته چا خبره دی ویني معاینه کېدو لمبر پې نسته، او په هر ځای کې مریضانو ته سریمان چالان کړي په خپلو سترګو یې موږ وینو، او دا نور مخ په ډیرېدو ده. نو زه تینا یو ولسي وګړي په حیث هیله کوم چې ډیر خلک د دوی په انتظار دي چې دا ټیم به بیا راځي او موږ ته به پشخانې توضیح کوي. هغې باندې هماغسې دوایي ورسره
شکایتونه یوازې د عامو خلکو نه دي، روغتیایي کارکوونکي هم په کور دننه ورته شکایتونه لري، خو په خبره یې په اسانه یې په اړه خبرې هم نشي کولی. د ننګرهار په اچین ولسوالۍ کې یو روغتیایي کارکوونکي د نوم نه ښودو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې یوازې د دوی په ولسوالۍ کې څه باندې 300 ماشومان په خوارځواکۍ اخته دي چې د درملنې لپاره یې کافي امکانات نشته.
تقریبا 230 په متوسطی خوارځواکۍ او همدارنګه 290 په شدیدی خوارځواکۍ په یو ګوره په یوې ولسوالۍ کې دومره خوارځواکۍ او شترسي، ځکه به اقتصادي بد وضعیت او بل خبره داده چې روغتیایي خدمات هم اوس نشته دي.
دغه اندېښنې او شکایتونه داسې مهال راپورته کیږي چې تازه د روغتیا نړیوال سازمان WHO خبرداری ورکړی چې د همدې 2025 کال تر پایه ممکن 10% افغانان روغتیایي خدمتونو ته لاسرسي به برخې شي. د دغه سازمان د افغانستان د څنګ مشر ایدوین سنیزا سلوادور د فرانسې خبری اژانس ته دغه اندېښنې په څرګندولو سره ویلي چې د سږ کال لپاره چې امریکا افغانستان سره مرستې ځنډولي، تر اوسه 3 میلیونه افغانان روغتیایي خدمتونو ته لاسرسي محروم شوي دي. ښاغلی سلوادور ویلي د 2025 کال لپاره تر اوسه په افغانستان کې د موجوده 1018 روغتیایي مرکزونو له ډلې چې دوی سره ثبت دي 304 تړل شوي، او ویره شته چې د کال تر پایه 240 نور مرکزونه هم وتړل شي. له دې سره به د کال تر پایه د تړل شوو روغتیایي مرکزونو شمیر له 500 واوړي چې د WHO په خبره د روغتیایي مرکزونو سم نیمایي شمیر دی. د سلوادور په خبره د دې مرکزونو له تړلو سره به د افغانستان د 45 میلیونه وګړو له ډلې 15 میلیونه روغتیایي خدمتونو ته لاسرسي محروم شي. دغه خبرداري د افغانستان لپاره چې د ملګرو ملتونو په وینا د نړۍ په کچه له دویم ستر بشري ناورین سره مخ هیواد دی په څه معنا دی. و موږ غوښتل په دې اړه د طالبانو د حکومت د عام روغتیا وزارت نظر واخلو، خو ویان دی ډاکټر شرافت زمان لڅ ویلو ډاډه وکړه. د عام روغتیا وزارت یو پخوانی سلاکار ډاکټر باز محمد شیرزاد بیا وایي د WHO اندېښنه ډیره واقعي نه ده. شیرزاد وایي کوم روغتیایي مرکزونه چې د روغتیا نړیوال سازمان یې تړلي بولي بشپړ تړل شوي نه دي، بلکې په هغو مرکزونو کې د WHO څانګې تړل شوي دي.
د WHO دغه ادعا او دغه اوازه او دغه جړاګانې معلومات بے بنسټه دي او معلومات غلط دي، ځکه چې په افغانستان کې د روغتیایي خدماتو ارزه کول د دوی وظیفه نه ده. د افغانستان کې د روغتیایي خدماتو تمویل بودوجه هر څه ثابت دي، او د یونیسف موسسې د خوانه دا تمویلېږي. د افغانستان د روغتیایي سیستم اساسي اصول دي. د دې لپاره نه امریکا بودوجه قطع کړي چې بانک جهاني د دې ذمہواري لري، او جامع اروپا د خوانه دې ته بودوجه کول کیږي، او تر اوسه پورې د سکوم څمنګ نه دلدلی چې د دې بودوجه قطع شي.
د معلوماتو لمخې د روغتیا نړیوال سازمان په افغانستان کې د روغتیایي کارکونکو د وړتیاو په لوړولو او د ناروغیو پر څارنه او پلټنه ډیر تمرکز لري.